له ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر دریو بجو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه د ترشنا اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. احمد شیبر د خبرونه کوربه دی چې په څو شیبو کې استودیو ته راځي او د خبرونه موضوع هم لنړیوالو مرستندویو مؤسسو سره د طالبانو د حکومت اړیکې او خلکو ته د بشری مرستو پر رسولو د دې اړیکو اغیزې دا د دې خبرونه موضوع ده چې په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي ورسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو، ماشومان یې اړ کړي چې درانه کارونه وکړي. سیف د چلډرن نن په یو بیان کې لیکلي، افغان ماشومان اړ شوي چې بیرته په سړکونو، فابریکو او یا هم د خلکو په کورونو کې کار وکړي، ځکه د طالبانو د دې بندیز له کبله د هغوی لپاره ملاتړي خدمات په ټاپه درېدلي دي. دا خیریه مؤسسه زیاتوي افغانستان اوسمهال د اقتصادي او د خوړو د نه خوندیتوب له کبله تر ټولو لوی ناورین سره مخامخ دی چې نږدې 28 میلیونه ماشومان او لویان یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې طالبانو په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه، یو شمیر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا وځنډول او یا هم خپلې چارې محدودې کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي چې امریکا تیر 2022 مالی کال کې افغان کډوالو ته د رسیدنې په خاطر له پاکستان سره 80 میلیون ډالر مرسته کړې. د سفارت د خبر پاڼې لمخې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم ویلي چې امریکا د 2002 کال له پیل تر اوسه پاکستان ته د افغان کډوالو د لاسنیوي لپاره 203 میلیون ډالر مرسته کړې. تر ټولو زیاتې مرستې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې له افغان کډوالو سره شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د مهال شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې دیره دي. اټکل کېږي چې په دې هیواد کې تر 1 میلیون ډیر افغانان له اسنادو پرته هم اوسیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه او سبا یک شنبه د هیواد په 15 ولایتونو کې د درنې واورې او سخت باران اټکل کړی. د ادارې بیګا په یو بیان کې په دې اړه د پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، میدان وردګو، غزنی، بامیان، غور، دایکندي، ارزګان، زابل، کندهار، هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو نومونه یاد کړي دي. پر دې سربیره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هم له څو ورځو راهیسې هوا سړه ده. په ایران کې نن دوه تنه اعدام شول. د ایران قضاوي د کسان د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال په کراچ سیمه کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژنې په جرم اعدام شوی. د میزان په نوم د ایران د قضایه قوې د راپور له مخې محمد مهدی کرمی او سید محمد حسینی د روحالله اجمیان د وژنې په تور په دار وځړول شول. پر کرمی او حسینی د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د اعدام حکم شوی و. کرمی او حسینی دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی په زندان کې شکنجه شوي دي. دوی د خپلې خوښې مدافع وکیل هم نه درلود. او د کرملن لخوا د ارتودوکس کلیسا د کرسمس جشن په مناسبت په اوکراین کې اعلان شوی اوربند پرون د جګړې په لومړۍ کرښه کې دو توپونو په ډزو مات شو. له بلې خوا د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. همدارز د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانسک کې د اوکراینی چارواکو په وینا اوربند څخه سرغړونه شوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوري له د شپږمې له ماسپښینه د جنوري د اوومې تر نیمې شپې پورې اوربند اعلان کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او لویدیځو چارواکو پر کرملن تور لګولی چې دا اوربند یې د دې لپاره اعلان کړی چې د جګړې په ډګر کې د خپل موقعیت د ښېګڼې لپاره کار ترې واخلي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
احمد شبریم پریخ پراونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. د مرستندوی ټولنو طالبان و روابط او اغیزه پر افغان ټولنی دلته په دې اړه بحث لرو. روسه ترریچ طالبانو د تیر میلادي میاشتې په وروستیو کې په نادولتي کورنۍ او بهرنیو مؤسسو د شزو پر کار تر ثانی امر پورې بندیز ولګاوه. په افغانستان کې تر 150 مؤسسو یا بشپړ یا هم یو برخه کارونه ځنډولې دي. د دې مؤسسو په کار کې ځنډ په داس وخت کې راغلی دی چې په ژمي کې تر بل هر وخت افغانان ډیرو مرستو ته ضرورت لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د بشري مرستو همغږه کوونکی مارټن ګریفټس اوس ویلي دی چې کابل ته به ولاړ شي او له طالبانو سره به دا مسله وڅېړي چې دا بندیز د افغانانو په سخت زیان ده. تکل شوی ده چې روانه میاشت ښاغلی ګرافټس افغانستان سفر وکړي، خو تر اوسه دقیق ورس نه ده معلومه شوې. ملګري ملتونه وایي که طالبان دا بندیز لري نه کړي، دوی خپل کارونه په افغانستان کې مخته نشي وړلی. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال طالبان ملامت کړل چې افغانان د دې په وینا له ناورین سره مخامخ وي.
Afghanistan is in the midst of an unprecedented
Afghanistan de bi sabaqi bashari nawrin pamans kidai Taliban da de farman pa sadra wulo sara aw wazan ur ham kharaba kadi che khazi nur pa ghair dawlati daro ki kar nishi kawali da de bashari nawrin masuliyat da Taliban par ghara dai
really rest with the Taliban
په افغانستان کې د غیر دولتي مؤسسو د شزینه کارکونکو شمیر د زینو راپورونو لمخي تر 25 زره پورې رسیدي. دلته مو د بحث لپاره یو شمیر څو تنو میلمنو ته بلنه ورکړی ده چې تر اوسه پورې د بشري حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور را سره وصل شوی دی. کله چې نور میلمانه هم را سره یو ځای شول، هغوی به هم تاسو ته معرفي کړم. رامسپور صاحب، کدی تراشو ستاسو په باور دغه کړکی چې د بشري مؤسسو او د طالبانو ترمنځ راغلی دی، ستاسو په باور د دې نتیجه به د عام افغانانو لپاره څه وي؟
په سر کې خو شبر صاحب تاسو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او همدارنګه درنو اوریدونکو ته هم. راځي وګورو چې دا ملي او نړیوال غیر دولتي سازمانونه د بین المللي اصولو په چوکاټ کې دوی مسؤلیت لري چې باید په خپل جوړښت او کار په دواړو کې د ښځو د مشارکت موضوع باندې باید دوی پابند واوسي، او ملي او نړیوال غیر دولتي سازمانونه باید د ملګرو ملتونو د هدفونو سره سازګاري ولري، او د تبعیض نشوالی او د شوزو مشارکت په ټولنه کې په هر برخه لکه ټولنی، سیاسي، اقتصادي، کلتوري او نورو برخو کې دا د ملګرو ملتونو د هدفونو څخه دي. خو نن سبا متاسفانه چې دغه موضوع رامنځته شوی دی، او د انجینکیانو او د خوزو د تعلیم نو وروسته فقط څلور ورځې وروسته طالبانو نوی حکم صادر کړ چې د هغې په نتیجه کې د خوزو کار په مؤسساتو کې په ملي او بین المللي مؤسساتو کې دوی بند اعلان کړ. دا یو غټه ضربه ده، دا یو بل غټه ضربه ده واقعا چې افغان ولس سره رسیږي. په دې کې ټول افغانان متاثر شوي دي، او نړیواله ټولنه هم خپل غبرګون ښودلې دي. مونږ او تاسو ولې چې د ملګرو ملتونو څخه نیولې تر اتحادی اروپا پورې او همدارنګه
رامسپور صاحب محترم، رامسپور صاحب
مونږ او تاسو هیڅ سلام نه ولید. بلې،
او بخښه، یعنی کچرته امده مساله دوام وکي، البته طالبانو تر اوسه پورې دا خبره کړې ده چې دوی چې دغه مؤسسو کارونه ځنډولې دي تر ثانی امره پورې، کچرته دغه بندیز د ژمي په ترس کې دوام وکي، ساس په باور چې لړیوال مؤسسو سره د کار تجربه هم لري، اخیز به په بیوسل افغانانو څوي.
ګوري افغانستان خلک په یو استراري حالت کې قرار لري، اقتصادي حالت ډیر خراب دي. مختلف او بیلابل راپورونه داخلي چې تقریبا 9 میلیون افغانان عاجل مرستو ته دوی ضرورت لري. نو کچېری دغه مسله همداسې پاتې شي، نو دغه خلک د افغانستان خلک متضرر کیږي. په دې کې دا ډیر عمده مسله ده، ماشومان په دې کې متضرر کیږي، کومکونه خلکو ته نه رسیږي، سروې په ټاکلي وخت نه تر سره کیږي، ځکه چې په سروې کې هم د مؤسساتو خزینه کارکونکي ونډه لري، او همدارنګه د کومکونو پر سوالو کې هم دوی ډیر عمده رول ده، ځکه چې دوی مستقیمه خلکو سره سروکار لري، زنانه سره سروکار لري، انجینرانو سره سروکار لري، مختلف برنامه دوی مختولي، صحی برنامه دوی مختولي، تعلیمی برنامه مختولي، همدارنګه کومکونو رسول دي. نو په دې اساس د افغانستان خلک متضرر کیږي.
دلته رامسپور صاحب یو خبره ده په همدې موضوع باندې، مو په یو ډول د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې ازادي چپو کې په دې اړه بحث ترلود. یو د سیاسي چارو یو څېړونکو کتون کوي چې د طالبانو له دریزه خبري کولې، هغه وویل چې په دې کې مصلحت دی. یعنی فکر کوي چې آیا ممکنه ده چې دا د ملګرو ملتونو مرستیال هم چې کابل ته ځي د طالبانو چارواکي قانع کړي چې دغه بندیزونه د افغانانو په خیر نه دي؟ تاسو څه اټکل کوي؟
تر اوسه خو چې دنیا کوم خپل خبرګون خود لیدي، مختلف اعلامیه نشر سو، کوم نتیجه نه درلود. خاغلی مارتین گریفیت چې افغانستان ته روان دی او همدارنګه د نارویجن کانسل مشر هم غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او اته دوی غوښته چې کندهار ته لاړ شي و د طالبانو مشر صاحب سره خبره وکړي. دوی خپل حالې ځلې کوي خو تر اوسه داسې نرمښت نه لیدل کېږي د طالبانو په دریز کې. زه چندان خوش باور نه یم ځکه چې دا کار چې دوی کړی دي په خپل عقل و شعور باندې کړی دي او عامدانه توګه کړی دي او دوی نړیوالو ته په دغه مسله باندې هیڅ ارزښت قائل نه دي متاسفانه. نو د هغې نه وروسته بیا مونږ او تاسو ګورو چې نړیوال څه کوي او خصوصا دا بینالمللي سازمانونه چې اوس کومک افغانستان ته برابروي دوی کیدای شي یو ډېر کلک دریز ونیسي او هغه دریز هم کیدای شي افغانستان په ګټه ونه اوسي.
همدغه موضوع مهمه ده، یعنی دغه دریز څه کیدای شي، یعنی نړیوال مرستندوی موسسه څه کولی شي؟
دغه دریز کیدای شي چې حتی د کومکونو په متوقف کیدلو پورې ورسیږي او دا خو ډېر هغه آخري سټیج ده. کیدای شي دوی په تعزیراتو په مسله باندې بیا څه فشارونه راوړي، د طالبانو د مشرتابه په سفرونو باندې دوی لسره غور وکړي. دغه سي نقطې چې دوی غواړي چې طالبانو باندې فشار راوړي په هغه باندې هم دوی غور کوي، ځکه چې دا نړیواله مسله ده. د خوځو غدون، د جندر مسله، د خوځو مشارکت په ټول دنیا کې، په ټول اسلامي نړۍ کې دا یو منل شوی اصل ده. بدون د دوی د غدون نه ملګرو ملتونو نشو کولای چې خپل هدفونه ته ورسیږي او همدارنګه انکشاف او پرمختګ هم نه رامنځته کیږي. افغانستان خو اوس په دې یو استراري حالت کې قرار لري. د دې مسله خو بیخي علایده ده.
دلته تاسو د فشارونو خبره یاد کړل، ځینې فشارونه راوړل شوی دي. مثلا په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې شاوخوا یو نیم سل ماسو یا بشپړ کارونه بند کړی دي او یا یې قسمن خپل کارونه په افغانستان کې ځنډولې دي. او بل ورته د ملګرو ملتونو مرستندوی الوتنې افغانستان ته ځنډیدلې دي اکثره. نو آیا دغه فشارونه کافی دي؟
د فشارونه خو بیا هم ځواب کوم چې متاسفانه افغانستان خلکو ته باندې رسیږي د هغه ضرر، ځکه چې طالبان نن سبا ډېر ښه عایدات تولي په ګمرکونو باندې دوی مسلط دي. د دوی مشرتابه او د دوی جنګیالي ټول د کافي امکاناتو باندې دوی لاسرسي لري متاسفانه، او یوازې هغه کټګوري چې دوی په دغه امکاناتو باندې لاسرسي نه لري هغه د افغانستان ولس دي، هغه د افغانستان اکثریت ولس دي چې دوی بیچاره او بیوزل دي نن سبا. نو پدې کې دغه بندیزونه هم کیدای شي چې د طالبانو ډلې ته دومره فشار را نولي، ځکه چې دوی عواید لري. پدې کې بعد نور ګامونه هم واخې سلسله، لکه چې هغه کوم هیوادونه چې غواړي په موجوده حالت کې د طالبانو موجوده حکومت سره تلونونه وکړي، لکه چینایان چې پرونی کوم د ټیلو کوم استلو کوم تلون دی وکړ، دغه څه نور تلونونه یا دغه څه کمپنیګان چې دوی غواړي سرمایه‌ګذاري وکړي، په دوی باندې هم کېدای شي ملګرو ملتونو بندیزونه وضع کړي. او ورو ورو دا بندیزونه دا په داسې مرحله کې ورسیږي چې حتی افغانستان باندې بهرنۍ الوتکې هم الوتکې ونه شي کولای، دغه څه مرحله ته هم کېدای شي دا ورسیږي. دا ټول فشارونه دي. خو اوس هم فرد وختي اوسم وختي چې دغه موجوده کسان چې په قدرت باندې ناشتي دوی یو ځل کټنه وکي په دغه دریز باندې، په دغه موقف باندې، او نور اسلامي نړۍ ته وګوري چې آیا په کوم اسلامي نړۍ کې داسې یو دریز تر اوسه چا نیولې دي چې د خوځو کار باندې، د خوځو تعلیم باندې. د دوی دغه دریز نیول د مال هنده عیناً هغه د بوکو حرام دل چې په نایجیریا کې دي دوی سره هیڅ کوم توپیر نه لري. نو پدې کې دوی باید یو لسر غور وکړي او د هغه نه بغیر د تعزیرات او دغه موضوعات کیدای شي چې په یو ډیر تشدیدی حالت ته ورسیږي.
یعنی تاسو دا اټکل کوئ چې دغه بشری مرستې به له سیاسي حالو ځلو سره پیوست شي، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې کیدای شي چې په طالبانو باندې بندیزونه ولګول شي؟
کاملا د طالبانو دریز پدې کې یو سیاسي دریز. نو هر سیاسي دریز یو سیاسي دریز عکس العمل غواړي. طالبانو دریز اسلامي دریز نه دی. او کوم ځای د اسلام کې دا راغلي دي چې د انجینرانو تعلیم باید بند شي؟ کوم ځای په اسلام کې دا راغلي دي چې د خوځو کار بند شي؟ خوځو په اسلام کې خپل مالی ولایت یا مالی صلاحیت لري، دوی کولای شي چې تجارت وکړي، کار وکړي، په مشارکت ولري. او ملګرو ملتونو او دنیاوال نشي کولای شي د هغه بینالمللي موازین او ارزښتونو څخه تنازل وکړي. هغه تنازل چې ملګرو ملتونو په منشور کې راغلي دي یا هغه موضوعات چې د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو کنوانسیونونو کې راغلي دي، دوی خو نشي کولای د هغه د هغه نه تنازل وکړي. دوی غواړي چې دغه بینالمللي اصول مراعات شي. او نن سبا هر هغه قدرت، حاکمه قدرت چې په یو جغرافیه کې دوی قدرت ترلاسه لري، لکه طالبان، غوښتل دوی باید نړیوالو بینالمللي حقوقو سره ژوند ووسی، نه دا چې ځان جلا کی یو داسې یو سلسله حکمونه او دغه جاری کې چې هم د ملي منافعو سره تکرار ولري او هم د نړیوال ارزښتونو سره په تکرار کې ووسی.
رامسپور سب تاسو چې دا اټکل کوي آیا ممکنه ده چې ملګر ملتونه نړیوال قانی کې چې یو دریز د افغانستان په ارتباط خپل کړی؟ مثلا تاسو د چینایانو ورستی پانګونې ته اشاره وکړه چې د تیلو په برخه کې د افغانستان د شمال حوزې په برخه کې کوي، آیا ممکنه ده چې ملګر ملتونه له چین وغواړي او چین له دې تړونه پشا شي؟
متاسفانه چې نن سبا مونږ تاسو ګورو چې نړیوال په یو دوه درې نور ډیر عمده کلکیچونو باندې بند پاتې دي. یو دغه د اوکراین مسله ده، بل دغه د چاینا او امریکا او مسله ده، د ایران او سعودي عربیا او د سیمې هیوادونو کلکیچ دي. افغانستان په اول اجنډا کې نه دي متاسفانه چې مونږ تاسو ګورو. یو رقم نرمښت خې دوی تر اوسه خو دوی نرمښت خودلې دي، او فکر نه کوم چې په دغه مسله باندې دوی تر اخره پورې په نرمښت باندې پاتې شي، ځکه چې بین المللي موازین د طالبان په ګټه نه دي په دغه مسله کې. او طالبان باید تنازل وکړي، طالبان باید په دې باندې لسره غور وکړي، او ملګرو ملتونو فکر نه کوم چې نړیوال قانی کې په دې باندې، ځکه چې هغه غټ هیوادونه چې دي لکه امریکای غوندي دوی ځان ته پالیسی لري، دوی ځان ته سیاست لري، او دوی په ظاهر حال کې طبعا چې د ملګرو ملتونو دغه دی غلیتوب لري او هغه سره همغږي لري. اما مونږ ګورو چې د سیاستونو نن سبا په دنیا کې بل رقم دي، او منطقوي قوتونه هم ځان ته قدرت وایي، او دوی هم کېدای شي چې په دغه موضوعات باندې نړیوال موازنو باندې دومره ژمن ونه اوسي. مونږ او تاسو د اوکراین په جګړه کې دا ګورو چې مثلا چینایان څه دریز لري، ایرانیان څه لري.
رامسپور صاحب، اخو صحیح خبره ده چې فرند اوکراین په برخه کې دوی سره همجغه نه دي، لیکن کچیرته بشری مرستو تراشو په دې برخه کې بیا فکر نه کوي چې ممکن د نړیوالو درې سره نشتی شي او حتی یو شي؟
کیدای چې د حلیزل غوالي افغانان هم خپل غک اوچت کړی دي. افغانان هم په دې کې ډیر مهم رول لري، هغه افغانان چې بهر کې دي، بین المللي سازمانونه ټول باید په دې باندې حلیزل وکړي. کله کله د بین المللي سازمانونه هم یو رقم دي چې یو مثلا نرمښت خي، یو کلک خبرګون خي. مثلا د نارویجن کانسل کوم مصاحبه چې ما ولید سینن کې، د دوی مشر یو رقم غوښته چې د نرمښت وخي. ملګری ملتونه تر اوسه ډیر نرمښت خودلې دي، سره له دې چې دوی میټینګونه درلود د طالبانو مشرانو سره، تر اوسه هیڅ شی دوی ترلاسه کړی نه دي. دوی تنازل کړی تر اوسه، دوی مجبور شوی دي چې وایي چې خزه مونږ خپل زنانه او کارمندانو ته په کور کې کینی او دوی ته مونږ معاشونه ورکو. دا خو د حل لارې نه ده. د حل لارې دا ده چې طالبان باید وهڅول سي، او طالبان خپل هم باید په دې باندې لسره سوچ وکړي، او نړیوال باید خپل فشارونه زیات کړي.
رامسپور سپ د بحث په دوام ورکو. البته په دې بحث کې مو نور ملمنو ته هم بلنه ورکړې و چې تر اوسه پورې نه یو توانې دلې چې لایغو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. په دوی کې د سری میاشتې ویان عرفان الله شرفزوی هم وو، او د اوچا یو استازی و چې لازدي رډو سره ژمنه کړې و چې په دې پروګرام کې به برخه اخلي. شمس خلیلی د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ د ادارې د مرکزي زون مرستیال، هغوی ویلي وو چې په دې خبرونه کې به ګډون کوي، خو تر اوسه پورې موږ نه یو توانېدلي چې له هغوی سره رابطه ټینګه کړو. رامسپور صاحب، تاسو مخکې وویل چې نړیوالو تر اوسه پورې نرمښت شولی دی، لیکن په داسې حالت کې چې تقریبا یو نیم سل باید سی خپل کارونه بندوي او یا قسمان بندوي، ملګرو ملتونو خپل پروازونه افغانستان ته ځنډوي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال افغانستان ته سفر کوي، فکر نه کوي چې دا په عین وخت کې یو ډول فشارونه چې پر طالبانو راولي چې نظر سره یو کی؟
متاسفانه دغه ټول خبرې چې تاسو یو فرمایل، دغه عکس العملونه تر اوسه په لیکنې بنده یا د یو اعلامیې په بنه یا د یو فیصلې په بنه څرګند شوي نه دي. دا ټول هغه شان دي چې مونږ او تاسو ګورو. متاسفانه په دې کې یو رسمي دریز تر اوسه د ملګرو ملتونو لخوا، د امنیت د شورا لخوا تر اوسه بلندې شوي نه دي. دوی همدا ویل دي چې بعد په دې کې کیدای شي غور وسی، نو په بشر دوستانه کومکونو باندې دغه مسله تاثیر اچوي. کیدای شي دوی داسې ویل دي چې مثلا په ځینو بشري مرستو باندې دا مسله تاثیر اچولای شي. نو تر اوسه
رامسپور صاحب، فکر کوم ستاسو سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوه. هڅه کوي چې برته له رامسپور سره هم برته خپل ټلیفوني رابطه ټینګ کړو او نور ملمنو هم تر اوسه پورې جواب نه دی راکړی چې لاغوي سره هم خبري وکړو کله ناکله ټکنیکی ستونزې دغه مشکلات رامنځته کوي. زموږ د پروګرام موضوع ده د مرستندوی ټولنو طالبانو روابط او غیزې پر افغان ټولنې. ترشناسمن لاندې دی پروګرام کې د بحث ته دوام ورکو خو لکه څنګه چې مې وویل لمیلمنو سرمور ټلیفوني رابطه قطع شوې ده. تر اوسه پورې یوازې محمد ابوالاحرار رامسپور په خبرونه کې را سره و چې ټکنیکی همکار هڅه کوي چې لاغوي سره بیرته ټلیفوني رابطه ټینګه کړي. تاسو دا پروګرام د فیسبوک لاله هم کتلی شي خو میلمنو نور میلمنو تر اوسه پورې زموږ سره شمنه کړي و بلنه نظر بیرته جواب نه دی راکړي. رامسپور صاحب بیرته وصل شو. رامسپور صاحب بیرته بیا هم له تاسو سره دوام ورکو تر څو چې نور میلمانه را سره یوځای کیږي. تاسو ویل چې یو اعلامیه تر اوسه پورې ګډه مشترکه اعلامیه نه ده خبره شوې. فکر نه کوي چې ملګر ملتونه د خپل اصول لمخې تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري د خپل اصول لمخې لمړی باید خپل هڅه وکړي فرزن خپل مرستيال افغانستان ته راوستوي بل په جنو ما سو کې خپل کارونه کم کی او ورو بیا نتیجه دې ته ورسې کېدې چې دا مسله د امنیت په شورا کې تر بحث لاندې ونیسي او بیا خپل دریس څرګند کی.
دقیقا همدغه لړۍ جریان لري. خاغلی مارتین گریفت فکر کوم چې افغانستان ته روان دي کېدای شي هغه افغانستان ته راشي او د طالبانو سره وګوري. خو متاسفانه چې نن سبا موږ او تاسو ګورو نړیوالو هڅې دوام لري. نړیوال کوشش کوي مثلا د اسلامي علماو یو دل راغلی و چې د طالبانو مشر سره وګوري. دوی حتی غوښته چې قندهار ته لاړ شي یا قندهار ته دوی تللی و خو متاسفانه د طالبانو کوم مشر چې دا غو نو مخسل کیږي په مطبوعاتو کې او تر اوسه لیدل شوی نه دی هغه فکر کوم چې هغه سره ونه لید. دا خپل د مایوسیت ځای دی ځکه چې ګورې تاسو د بین المللي ټولنې د اسلامي نړۍ چې په نړۍ کې یو ډېر پر نفوس ساحه د اسلامي هوادونو په ولکه کې دی دوی راضي او غواړي چې دغه موجوده کسانو سره دغه موجوده حاکمیت سره وګوري او بیا وروسته فکر کوم چې د دوی داخلا وزیر هغه سره لیدنه کړې دي او د دې په ځای چې د هغه خبره ته غاکسي دا ویل دي چې بعد نړیوال او د طالبانو خبره ته غاګونی سي. یعنی دا هلی ځلې هم کله کله داسې برعکس نتیجه ورکوي یا برعکس معلومیږي. نو په دې اساس دنیاوال خو دې نن سبا کوشش کوي اسلامي هیوادونو خپل هڅه وکړ او د دوی هڅې بیا هم کېدای شي جریان ولري. ملګرو ملتونو هم خپل حالې ځلې کوي. د ملګرو ملتونو هغه د سیاسي استازولۍ معاون فکر کوم چې د طالبانو مشرانو سره د رئیس الوزرا د معاون سره د وزیر د داخلي سره او د دوی د چارواکو سره دوی لیدنه کتنه کړې دي. تر اوسه چا ورته وعده نه ده کړې. وزیر د اقتصاد سره لیدلې دي او دوی دا ویل دي چې دغه مسله موقتی ده او کېدای شي په دې باندې کار جریان لري. داسې یو کړه ځواب تر اوسه ترلاسه شوی نه دی او کېدای شي په آخر کې دا مسله په ډېره جوته توګه په ملګرو ملتونو باندې ور باندې بحث وشي د امنیت شورا ور باندې سره غور وکړي. خو بیا هم زه وایم چې متاسفانه په دې کې دنیاوال ډېر سست روان دي ځکه چې نور بین المللي مسایل په ډېر شدت سره په ډېر جدیت سره مختزي لکه د اوکراین او نور بین المللي مسایل او افغانستان په اوله اجنډا کې نه دی او طالبان هم له دغه فرصت څخه په خپل ګټه باندې اغته اخلي او داسې حکومت صدرۍ چې هغه نه د نیوړو په ګټه دی نه د افغانانو په ګټه دی او دوی په خپل دغه یو نیم کال حکومت ولای باندې یو مرور نه کوي چې موږ څو کارونه وکړل او د خلکو په ګټه څو کارونه باید وسی. د خوځو باندې په یو تولنه کې په دغه موجوده حالت کې چې موږ په یو وشتم پیړۍ کې قرار لرو او د خوځو مشارکت په ټول اسلامي نړۍ او غیر اسلامي نړۍ کې یو د هغو موضوعاتو څخه دي چې پرته لاغې څخه پرمختګ نسی کیدای پیشرفت رامنځته کیدای نسی خدمات ولند کیدای نسی خصوصا په اسلامي هیواد لکه افغانستان کله چې موږ او تاسو خوځو محدود کو په کور کې کینو نور دوی خدمات تعلیمي صحی او همدارنګه انساني کومکونه سرنګ خلک ته ورسیږي خره سرنګ سروي وسی سرنګ دې اغه خزه چې بشارګان دوی خپل د کورنۍ مسولیت لري. مثلا خپل د مونږ او تاسو ډیر کندې دي چې دوی میلیونه شهیدان شوی دي وفات کړی دي او دوی متصدی دي د کور دي چې بعد د کور لپاره دوی کار وکړي پیسې پیدا کړي ډوډۍ پیدا کړي ماشومان لري اولادونه لري یا د فنجنکیان دي چې دوی نور مشر کسان نه لري نارینه چې په کور کې دوی ته کار وکړي نو دوی مجبور دي چې بشارګان کار وکړي او دا د اکبر د احصائی سرسام چې تقریبا د 15 زرو خزو پښو او کارمندان چې په مؤسسه کې کار کوي د دوی 15% زنانه دي 15% یا خزی دی یان جنکیان دی او دوی اکثرا د خپل کورنۍ مسول دي چې باید دوی ته نفقه پیدا کړي او داسې کور کورانه فیصله چې نن سبا کیږي یا خبرې چې کیږي طالبانو لخوا چې ګواکې زنانه باید په کور کې کینی او د دوی نارینه باید کار وکړي خدا په واقعیت باندې مستند نه دي ځکه چې اکثرا زنانه دوی کار کوي او باید نفقه پیدا کړي په دوی په کورونو کې نارینه نه پیدا کیږي دوی مسؤلیت لري او د نفقه پیدا کول داسې نه ده چې یوازې د نارینه و کار وي په اسلام کې خود د مالی ولایت یا مالی صلاحیت ښځو ته ورکړل شوی دی په دې کې خو هېڅ کوم شک و تردید نشته او دوی کولای شي چې کار وکړي تجارت وکړي یعنی هغه کوم مشروع کارونه چې په ټولنه کې دي زنانه کولای شي چې په هغه باندې ښکېل وسي نو د دې فیصلې هم تقریبا یعنی یو رقم اختلاف لري د دوی دیدګاه اختلاف لري د نورو هیواد اسلامي هیوادونو سره د بین المللي موازینو سره خو په کلي توګه د دوی دغه برخورد جندر په مسله کې دوی لري د ښځو مشارکت په ټولنه کې هغه خصل فیصله په ضدیت کې دي افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دي چې د تبعیض ضد کنوانسیون باندې اجبار پاتې شوی دي او هغه ته ملحق دي او همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون دي د اقتصادي او اجتماعي حقونو کنوانسیون دي د ښځو د منع تبعیض کنوانسیون دي په دغه ټول کنوانسیونونو کې د تبعیض مسله ډېر اوچت او ډېر جوت ذکر شوی دي کله چې په یو هیواد کې دغسې تبعیضي برخورد د ښځو سره وشي نو طبیعي ده چې د ملګرو ملتونو د اصول سره ضد یو چلند ده نو څنګه نړیوال حاضر شي چې داسې یو حاکمیت په رسمیت باندې وپیژني نو څنګه نړیوال به حاضر شي چې خپل د مالیې تکسونه او فیسونه دوی د کومک په بڼه دغسې یو هیواد ته اسپما وکړي نو طبیعي ده چې نړیوال په دې باندې د غور په حالت کې دي کېدای شي دوی دغه دیدګاه د دوی دغه سیاستونه د افغانستان د موجوده حالت په ارتباط ډیر تحول پکې راځي ډیر فرق پکې راځي نو د نړۍ کابل دا به تر ده چې دوی نړیوالو ته غاکسین نړیوالو موازینو باندې ژمن ووسی
رامسپور صاحب دلته یو بل خبر هم ده جنو مرستندوی ټولنو د مرستندوی ټولنو اساس چې لازادي رډو سره په دې تیرو لاسورزو کې تقریبا خبري کړې دي دوی دا وایي چې ډیر مرستې دوی په مستقیم ډول جنو میرمنو ته رسولې په د افغانستان په جنو برخو کې او هغه مرستې چې چرته میرمنې نه وینو میرمنو سره به سره هم په ارتباط کې کیږي یعنی حتی دغه د طالبانو دغه دریس چې میرمنې دی بیل وی نارینه دی بیل وی دغه هم په ورته وخت کې نه چیلنج کوي
واقعا دا یو غټ چیلنج ده ځکه چې د مؤسساتو زنانه کارکونکي د موږ خويندې دوی خو ډیر مسؤلیت درلود دوی هم په سروي کې ګډون درلود او د دوی شتون ډیر اړین دی او همدارنګه د کومکونو چې رسیږي دوی مستقیما خويندو ته رسیږي نو د دې په ارتباط د دوی شتون خو ډیر عمده رول لري ډیر مهم دی کچېرې دوی دا کارونه کوي نو څوک به کوي کنارینه مخامخ سي خدا خو د موجوده پالیسی سره سمون نخوري او کچېرې خواندي دا کار وکړي او هغه باندې هم بندیز راشي نو دا هم یو غټ مشکل ده په اسلامي پرنسيبونو کې هر شی ته د حل لار شته په فقهي پرنسيبونو کې په فقهي قواعدو کې موږ داسې قواعد درو چې کچېرې یو مشکل پیخیږي د هغه پسې بیا چې اساني رامنځته شي یعنی په هر عصر باندې چې عصر مشکل ته وایي هغه پسې بعد یسر راشي یا اساني رامنځته شي یا مثلا د کوم وخت چې د استقرار حالت ده یا یو کار مثلا په عادي حالت کې هغه مشروع نه ده په استقرار حالت کې چې هغه د مرګ او ژوند مسله رامنځته کیږي هغه نامشروع عمل چې هغه مثلا حرام ده هغه بیا مباح تر رسیږي او خلک ولای شي چې یو غیر مشروع ده خو غیر مشروع کار هم نه و د خو کار منتها که چیرې د دوی له هنده داس هم نه و اسلامي نه و دلته خو د ضرورت مسأله ده د ضرورت حالت د فقها او له نقطه نظر داس یو حالت دی کچیر هغه کار و نشي نو هلته د مرګ او ژوند مسأله رامنځته کیږي او 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 خلک مري نو کچیر دا کومکونه د مونږ خواندو ته و نه رسیږي مور ته و نه رسیږي د مونږ ماشومان ته و نه رسیږي د خوځو په ذریعه طبیعي ده چې دلته مرګ ژوبله رامنځته کیږي وفیات رامنځته کیږي سوی تغذی اوس په ډیر لوړه کچه ده په افغانستان کې نو د دې په اساس دا خو یو ضرورت ده او د ضرورت په حالت کې نو شریعت ځان ته اسانتیا راولي په حکومتونو باندې او دوی خطول ځان ته علما او اسلامي علما په قدرت باندې وای چې موږ ناسیو نو دوی چې اسلامي موازینو باندې یو کرت مراجعه وکړي نه دا چې د سی یو هر شی چې دوی په ذهن کې راشي او سبا هغه یو حکم په چوکات کې دوی جاری کړي دا د دوی پرستیج او د دوی حیثیت د نړیوالو په نظر کې هم تیټي او د افغانانو د اکثریت افغانانو چې دوی د انجنکیانو د خپل اولادونو د تعلیم طرفداران دي. نن سبا د تعلیم ارزښت او د خوځو د کار ارزښت نن سبا افغانستان ته هر چاته معلومه ده، او دغه اتهام چې خدای نه خواسته دوی وو کی چې دغه مؤسساتو کې مثلا غیر اخلاقی موضوعات موجود وو، یا مثلا دوی د تعلیم په مسله کې دا یاده چې دوی حجاب نه مراتول، دا یو حد کې حرمت دی افغانان افغانانو ته، افغان کورنۍ ته، ځکه چې مونږ او تاسو خو په دې کې شاهدان یو چې افغانان همیشه خصوصا په موجوده حالت کې د حجاب مسله د مونږ او تاسو کورنۍ ټول مراته ای، مثلا اخلاقی موضوعات الحمدلله په افغانستان کې په هغه کچه چې نن سبا په عربي هیوادونو کې دی په ډیر فحش حالت سره په افغانستان کې نه دی. افغانستان کې د غیر شرعي کارونه نن سبا بندي، او مخکې هم الحمدلله اسلامي قوانين په افغانستان کې وو کېدای شي اوسې اداري فساد، مالی فساد، اخلاقی فساد، جنایي جرمونه، دا مسائل مخکې ډېر وو، کېدای شي اوسې اوسې کم شوي وي. اما په اړه ټولنه کې دا موضوعات هر وخت شتون لري، دا نه ده چې باید ما یو مونږ او تاسو یو حکم وکړو چې د خدای نه خواسته تعلیم د فحشا مثلا لامل کیده، یا د خوځو کار په مؤسساتو کې په ډیر غیر اخلاقی بنو. په اکثرو مؤسساتو کې د خوځو کارونه د نارینه سره جلا وو، د دوی اتاقونه جلا وو، د دوی کارونه جلا وو، دوی سره رابط کسان چې هغه هم هغه سپینګری مشرتابه وو، یا مثلا هغه کوم خزی وی چې هغه هم په ډیر عمر کې وو، او دوی د دوی مشري کوله، دوی هیڅ کله په داسې مختلط بنه چې خدای نه خواسته هلته د اخلاقي فساد زن او ګمان باندې وشي دوی نه وو. دغه سی په ځان او ګمان باندې حکمونه کول دا افغاني ټولنه باندې یو بې احترامي ده، حد کې د حرمت ده. په دې باندې باید مونږ او تاسو سوچ وکړو چې سره کوم کول شو نن سبا مونږ او تاسو خپل حیثیت او کرامت خپل وساتو، نه دا چې خپل افغانان یو بیا افغانان باندې یو تهمت وکړو، دغه تهمت زنی تهمت پر اساس د هغه د کار زمينه تری واخلو، د هغه د تعلیم زمينه تری واخلو. دا نه یوازې چې د نړیوال په ناس کې د مونږ حیثیت ته یې خپل د افغاني کلتور لمخې نه هم دا مناسب کار نه
رامیس پور صاحب. البته که چرته ستونزه وي، مثلا د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیب پرون هم یو خبره کړې ولا چې په تیر نظام کې فحاشي ولا او د شزو بې عزتۍ ته زمينه برابره ولا د ستوند خبرې کړې دي. خبره حاصل پدې کې ده چې چرته امدا کوم کارونه دوی ته سم نشکاري، نو خو مخنیوي دی وکي یو شای ک چرته خراب وي، هغه اصل خو څوک لمنځه نه وړي، خو ممانعت کوي او اصول ورته وسه کوي چې حل لار ورته پیدا کړي. یعنی فرضاً تلویزیون کې یو څوک ناسم فلم ګوري، په رادیو کې ناسم خبري کوي، نو څوک رادیو نه بندوي خو هغه ناسم خبري سموي. که تلویزیون کې ناسم فلم ګوري څوک، نو ناسم فلم دی نه ګوري، تلویزیون خو څوک نه ماتوي. څنګه هم داسې نه ده؟
یقینا زه نه پوهیږم چې دا غلط غلط نمونه او تایتلونه چې نن سبا د دوی مشان ځان پسې تړلې دي، یو ځان ته شیخ الحدیث وایي، یو ځان ته شیخ القرآن وایي، یا مثلا مولوی نوم وایي، یو ځان ته علما د اسلام وایي. دا علم د اسلام خو ډیر پراخ ده. زه هم اسلامي تعلیمات ما کړی دي، او په دې کې ما یو څو وخت تیر کړی، یو د اسلامي علوم ځان یو طالب العلم ګنم. پدې دا یو بهر غونډې دي، سړی نشي کولای چې پدې باندې یو قطعي حکم وکړي چې همدا د ما حکم دی او دا سل په سل صحیح ده. پدې کې حتی مجتهدین کرام مونږ پدې کې روایت لرو چې کیدای شي مجتهد چې هغه ډیر په لوړه علمي سطح باندې هغه هم خطا وکړي، چې هغه خطا وکړي بیا کیدای شي چې هغه هم یو ثواب وګټي، ځکه چې په خپل رائے د خپل زحمت ایستلې دي، او متاسفانه چې هغه ثواب لار ته نه رسیدلی. اگر کچیر هغه اصلي حکم ته ځان رسولی وي، نو هغه دوه اجر لري، وای یا واجب دار زحمت ایستلې دي بل دا چې اصلي حکم ته ځان رسولی دي. نو نه پوهیږم چې دوی ولی دغه سي تایتلونه ځان ته یې خو بیا دسي په عاجله توګه په دسي یو ډیر عمده موضوعات چې د میلیونونو میلیونونو انسانان جوان ورپسې تللی دي، داسې یو عاجله فیصله دوی کوي، یو حکم ورته صادروي. دا فکر کوم چې اسلامي حقوق یا اسلامي فقهي اصول سره سمون نه خوري، ځکه چې د اسلامي حقوق یا د اسلامي تشریع چې موږ ورته وایو په تدرج سره په تدریج سره نازل شوی دي، د هر عصر زمان د شرایطو سره نازل شوی دي. که چیرې امام ابو حنیفه عراق زیږول شوی نه و، یو مدینه کې وکیدای چې هغه د مکتب اهل حدیث پورې تلل شوی و، هغه عراق و، دلته تجارت و، مختلف قومونه و، خپل حکمونه اکثرا د رای سره په استحسان سره په رای سره په اجتهاد سره هغه جوړ کړی چې موږ او تاسو افغانستان کې د هغه د لارې پلویان وایو، لیکن د هغه د اصلي لارې څخه ډیر لري پاتې شوی. نو د دې په اساس فکر کوم چې دوی په دغه مسله خصوصا د خوځو په مسله کې یو ډیر غلط لار باندې دوی متاسفانه روان دي. په تیرو برنامو کې مونږ او تاسو اسلامي علما درلو چې دلته مونږ تاسو سره بحثونه کې ګډون کړی و، عباسی صاحب نور و، دوی هم دا ویل چې متاسفانه دوی په ډیر عاجله توګه په دغه موضوعات باندې تسلیم نیسي.
رامیس پور صاحب، تاسو ویل چې دینی علوم ولوسې دي، ځینې طالبان دغه استدلال کوي د دې په باره کې نو یو دینی سوال وزله تاسو وکم. دوی وایي چې د قرآن شریف آیت ته چې اتی الله و اتی الرسول و اولی الامر منکم، نو اولی الامر چې دا امر کړی دی چې د انجونې د مکتب ته نه ځي او انجونې د پوهنتون ته نه ځي او کار دی نه کوي، نو دغه اطاعت کوو. دې ته په دینی اصولو له مخې ځواب څه دی؟ رامیس پور صاحب سره رابطه قطع شوله، بیرته به هڅه وکړو چې له دوی سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. خو مخکې تر دې چې له رامیس پور صاحب سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو، یو راپور لرو. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر وایي طالبان په غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د افغان میرمنو په کار کولو د بندیز په پریکړه د افغانانو لښون سره لوبي کوي. هوګو شارتر تازه په خپل ټویټر د طالبانو د پریکړه جنسیتی تبیز بللې او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو یې سرغړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د طالبانو د حکومت لوري د خوځو په کار د بندیز پاړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانی شارج دافیر هوګو شارتر ویلي طالبان په دې کار سره د افغانانو له ژوند سره لوبي کوي. خغلی شرطر په خپل ټویټر په څو بیلابیلو ټویټونو کې د طالبانو د پریکړه ښکارا جنسیتی تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشری مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. خغلی کلی برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي همکاري او سازمان د جیو غړي هیوادونه او نورې غیر دولتي موسسې په طالبانو غږ کوي چې د غیر عادلانه پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان لپاره د برتانی شردافیر لیکلی افغان خځې د بشری مرستو در رسولو لپاره په افغانستان کې مهمې دي. ځینو سازمانونو په سمدستي توګه تر 70% پورې خپل کارمندان له لاسه ورکړي چې په دوی کې خون کې د ټیم مشران، د لوجستیک کارکونکو، د تغذیه متخصصین، د ټولنې روغتیایي کارکونکو، مدیران، د غیر دولتي موسسو مشران شامل دي. د وای د زینو بشری عملیاتو زندول د طالبانو د پریکړې مستقیمه پایله د خونو موړي ټینګار کړي چې د غیر دولتي موسسو لپاره د میرمنو موجودیت مهم دی. نو موړي غوښ کړي ک طالبان د پریکړه بیرته وانخلي نو په عمل کې بناشونی وي چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته د نړیوالو اصولو سره سم د پوخا په څیر د بشری مرستو رسولو ته دوام ورکړل شي. په همدې حال کې په نړۍ کې د زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي او د برتانیې پخوانی صدر اعظم ګوردن براون له سی ان ان تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو برید په بشري حقونو ریښتینی برید دی.
موږ د بشر د حقونو د پراخ نقش شاهدان یو چې نړۍ باید په وړاندې ودرېږي. موږ کولی شو د دې کړنې په وړاندې اسلامي هیوادونه راپاڅو، هغه هیوادونه چې د تعلیم او ښځو او نجونو د حقونو په ارزښت پوهېږي، او هغوی باید په افغانستان کې مذهبي مشرانو ته ووایي چې دا اسلام ته سپکاوی دی او دا له اسلامه ناسم تفسیر دی، او په دې سره باید په ټول افغانستان کې نجونې د تعلیم او تحصیل فرصت ترلاسه کړي. as an economy because it's only using half the potential of its people.
د طالبانو حکومت تازه د دغه نړیوالو خبرګونونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نه دا محمد ندیم تیر ورځ په یو غونډه کې د خپل توند وینا پر مهال د خوځو زده کړو کار د په وینا د تیر فاسد نظام لخوا فحاشي او د خوځو بې عزتۍ ته زمينه برابرول وبلل او ویل چې د طالبانو اسلامي امارت اړ نه دی چې د غلارې ته دوام ورکړي. نو موړي پارکونو، ورزشي سټډیومونو، بازارونو، کار او زده کړو ته د مېرمنو تک فحاشا وبلل او ویل د غربي نړۍ د خوشاله کولو لپاره اسلامي احکام باید تر پخو لاندې نشي. د طالبانو حکومت د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې په ټولو غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د خځو په کار او په هنتونونو ته د نجونو په تکلک بندیز ولاګوه. د طالبانو د پریکړه کڅوم په پراخه کچه وغندل شو او طالبانو وغوښتل شو چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه په خپل دریس کې بدلون نه دی راوسته.
په راپور کې مو د په افغانستان کې د بریتانیا د شارج دافیر هوګو شارتر په وینا واوریدل چې دی وایي چې دغه پریکړه د طالبانو چې میرمنې په ماسو کې کار نه کوي، په حقیقت کې طالبان د افغانانو له ژوند سره لوبي کوي.
دا د څرګندونی رامسپور صاحب مخکې یو پښتنه و چې بیا ساس ټلیفون قطع شو. مال ملزین طالبان د استدلال کوي چې د قرآن شریف آیت شریف ته چې اتی الله و اتی الرسول و اولی الامر منکم، نو دوی ملا هیبت الله اخونزاده د دوی اولی الامر دغه چې څه کوي دوی به اطاعت کوي. تاسو ویل چې دینی علوم ملوث دي، په دې برخه کې ستاسو نظر لطفا.
شباب صاحب ګوري، دا دی اول الامر مسله چې دا اول الامر په اسلام کې مجری د شریعت ده. په اسلامي حقوق یا په اسلامي شریعت کې مونږ او تاسو یو امزائی احکام لرو، امزائی هغه احکام چې اسلام راغی او هغه مسائل په اجتماع کې په ټولنه کې جریان درلود، اسلام هغه ومنل. مثلا د بیع، د خرید او فروش مسله ده. اسلام قران کریم وایي چې احل الله البيع وحرم الربا. الله تعالی جل جلاله مونږ او تاسو باندې بیع اخیستل او خرڅول حلال کړ او حرم الربا. دا حرم الربا چې دا یعنی سود اخیستل، سود ورکول، دا چې حرام کړی دی یو تاسیسي حکم ده اسلامي امت باندې، دا چې سو تاسیس شو حرام شو. یو بل حکم مونږ او تاسو په اسلام کې لرو چې هغه اجتهادي احکام دي. اجتهادي احکام هغه حکمونه دي چې د مجتهدین کرام لخوا، لکه امام ابو حنیفه یا شافعی، امام احمد حنبل، نور علما لخوا، دا اجتهادي حکمونه دي. د قران حدیث پر بنسټ دوی اجتهاد کړی دی او د قران او حدیث سره باید سمون ولري. د کوم حدیث شاغه صحیح حدیث وي، یعنی د اصول د حدیث سره سمون وخري، یا اجماع ده مثلا، یا قیاس ده مثلا، یا ځینې حکمونه دي چې استثنا پر بنسټ دي. نو مجری د حکم د اسلامي نړۍ هغه څوک چې اول الامر ځانته وایي، لکه د طالبانو مشر، دوی ټول ګرام دي، دوی ټول مسؤلیت لري چې د شریعت دغه حکمونه پلي کړي، نه دا چې لزانه یو نوی شی تاسیس کړي. دوی د تاسیس حق نه لري. دوی دغه مسله چې وایي خزو تعلیم نه وکي، دا یو رقم یو تاسیسي حکم دی چې دوی د شریعت په مقابل کې دوی غواړي چې ایجاد وکي. دا خو دا خپل دغه یو حرکت د اسلام له نقطې نظر مشروعیت نه لري. دوی په دې باندې باید سوچ وکړي. نو اطاعت په هغه موضوعات باندې دي چې هغه موضوعات د شریعت لخوا منل شوی دي. اوس تعلیم منل شوی مسله ده. طالب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فديك هيس شاكو سبحانه سدا حديث طول ولما ما نلي دي او دفع شوقات كسلامين علي روان دي لصار نرائيسي او ام دارغن دي خوزو كار كول دا گوري تاسو خبول حضرت بي بي خديث الكبرى تجارتي كولا دي حضرت نبي كريم صلى الله عليه وسلم خضو امهات المؤمنين سخا اغا اولاني امهات المؤمنين و اخبول پايسي والكالت نبي كريم صلى الله عليه وسلم شاغي تجارت بكال اغي دي اسلامي دولت په ایجاد کې خپل کله نقش درلود. همدا رقم نور خزه چې د اسلام پر علی کې دوی تجارت کې کار کوي، د اهلیت په اساس نه راوخیزي، په د اسلامي شریعت په مقابل کې هیڅ توپیر نه لري. هغه شرایط چې د اهلیت په ارتباط، د اهلیت مالی، عقل دي، حریت دي. مثلا تاسو فکر وکړئ، عقل او حریت دا خو هغه مؤلفات دي چې هم نارینه ته هم زنانه وته ده. نو د مدني قانون په چوکاټ کې به موږ ورته سن تا کړی چې اته لسکرنه سن چې پوره ول دی، هغه کول شي خپل شرعي تصرفات وکړي، تجارت وکړي، کار وکړي، بل وکړي. نو تعلیم او تخصص چې نن سبا خزي لري په اسلامي نړۍ کې، دا خو طبیعتا دوی ته دا صلاحیت ورکړي چې دوی به ټولنې ته لاړ شي، خپل خدمات، خپل مهارتونه، خپل عقل، خپل پوهې د ټولنې په ګټه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی استفاده وکړي. نو کچېری واخذ ډاکټر اوسیا هغه کار ونه کی، واخذ انجنیر اوسی، واخذ اقتصاددان اوسی، دا بانکونو کې وګورئ تاسو په زرګونو خزي هلته کار کول، نن سبا ټول په کورونو کې ناشتي. تعلیم کې تاسو وګورئ تاسو به دغه ماسي اکثرا د کورسونو د شان مخته ولول، نور صحیح خدمات ولند کول، مدني تعلیمات ولند کول خلکو ته، په دې کې خزي ډیر نقش درلود. اوس دوی په کورونو کې ناشتي، نو دا څه کېږي؟ په ټولنه کې دا خپل ضرر دی، او ضرر په ضرر باندې نه راځي کېږي. په اسلام کې ضرر باید په دې درایت سره ورته لارې وسنجول شي، با خصوصا هغه مسائل چې د عامه مصلحت الته مطرح وي. مون خصوصي حق بندولای سو، عامه حق بندولای نسو. خصوصي حق تر پخو کیدای سي، اما عامه حق تر پخو لاندې نسي کیدای. دا عامه حق د خلکو د تعلیم مسله، د کار مسله، په دې باندې ضرور چې اسلامي اصول باندې باید پابندي وسی. دوی مطالعه وکي، متاسفانه دوی په عاجله توګه یو شی چې دیو مولا له نقطې نظر نه هغه سم ناراضي، بس هغه جګیږي او وایي دا شرعي نه ده. اکثرا دوی په داسې احادیث او موضوعات باندې استدلال کوي چې په هغه باندې نن سبا تفسیری روان دي. د مونږ علما په هغه باندې تفسیری کوي، وایي چې متاسفه دا حدیث صحیح نه ده، دغه روایتونه صحیح نه ده، دا نه ده. دوی کیدای شي په دې باندې یو کمیټه وټاکي چې دغه قوانین مرور کړي، خپل پالیسي ګانې
به باندې کار وکړي. رامسپور صاحب، که چرته یو کمیټه ټاکی او په دغه سی وړو وړو خبرو باندې بیرته شرعي احکام او تور ګرځي چې هلته مختلف روایتونه هم شته، فکر نه کوي چې اصلي کارونه به پاتې وینو؟
خو د متاسفانه چې موږ داسې یو سیستم سره اوس مواجه یو چې دوی د ځانته د اسلام ټیکداران وایي، متاسفانه ځانته د اسلام سپیشل اسلام سوچا اسلام وایي چې موږ افغانستان ته عملي کوالاندا چې دا سوچا اسلام موږ او تاسو مسلمانان وو، مسلمانان یو، مسلمانان به اوسو، موږ نه وی نه اسلام ته نه داخل کیدو، موږ مسلمانان یو به پاینده کې هم انشاءالله مسلمانان به اوسو. نو په دې اساس د دوی دا حرکتونه کیدای شي د نورو کارونو څخه دوی وباسي، لیکن خو دوی متخصصین لري، پوهان لري، علما لري، دوی یو کمیته جوړ کړي ورته وایي چې دغه موضوعات تاسو وګورئ چې څومره د اسلامي نړۍ سره دا کارونه سمون خوري، موږ څه وکړو، څه باید وشي. متاسفانه دوی دا کار نه کوي.
رامسپور صاحب، د پروګرام تقریبا یو لس دقیقې پاتې دي، دته راوګرځو چې حل لار څه ده؟ څه فکر کوي چې اول خو مخ ته دي چې حل لارې تراشو؟ دې موضوع ته نه یو راغلي چې ولې د طالبانو مشر باید دغه سي احکام جاری کړي؟ ستاسو په باور په نظر علت څه کېدای شي؟
او اساسا د کوم فلسفه یا د کوم ایدئولوژي پر اساس چې دوی په هغه باندې ولاړ دي، نو امیر دا صلاحیت لري چې په ټولنیزو مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې، په اجتماعي مسایلو کې، یعنی هغه دا حق لري چې حکمونه صادر کړي. په دې کې شک نشته دا د اسلامي اصولو سره سم یو مسله ده. خو دا حکمونه چې جاری کوي دا باید په دې تدبیر سره ووسی، نه دا چې عجولانه ووسی او داسې یو حکم جاری کړي چې هغه د خلکو مصلحت په هغې کې په نظر ونه نیول سي. دا ډېر مهمه مسله ده. په دغه عرصه کې دوی پاتې راغلي دي. متاسفانه دا امیر چې دوی دي، چې متاسفانه موږ ته ناشناخته دي تر اوسه، افغانستان ولس هم په هغه باندې سوال لري او اسلامي علما هم لال چې هغه وګوري ځان یې ونه خود بوي ته. نو زه فکر کوم چې دغه ټکی ته باید دوی توجه وکړي، پرته له دې نه دوی اعتماد د نړیوالو څخه، نړیوالو په منځ کې دوی دا ختمیږي.
رامسپور صاحب، که دا خبرونه بیرته ورو راغونډه کو، ستاسو په باور څه باید وشي؟ یعنی ژمی روان دی او حل لار څه ده ستاسو په باور؟
زما په نظر دا حلې ځلې بین المللي حلې ځلې باید جاری وساتل سي. اسلامي علما، اسلامي نړۍ، افغانستان علما، افغانستان مدني ټولنې، افغانستان افغاني شخصیتونه، نړیوال شخصیتونه خپل حلې ځلې وکړي. هغه هیوادونه چې د طالبانو جانبداری کول، طالبان حمایت کول، لکه قطر، لکه پاکستان، لکه سعودي عربیه، نور هیوادونه چې دوی ته کومکونه برابرول، دوی هم با طالبانو سره خپل په دغه مسایلو باندې دوی خپل خبرياتري پیل کړي. بین المللي ټولنې د ملګرو ملتونو څخه نیولې د امنیت شورا غلي پورې دوی خپل حلې ځلې جاری وساتي. امریکایي خوا چې د امریکا خاص استاد پدې کې خغل تنويستي، هغه با طالبانو سره په دغه عرصه باندې مستقیما خبراتره وو کیږي چې هغه مستقیما تماسونه لري طالبانو سره. نو په اړه زمينه کې باید حساب وسی چې د افغانستان خلکو لپاره د کومکونه لار او په ډیره عاجله توګه بند نسی، ځکه چې خلک په دې باندې ډیر متضرر کیږي. حل ځل باندې به جاری وساتل شي تر یو وخت پورې چې ټول په دغه باندې متعقین وسو چې مثلا طالبان یا جوړیږي یا نه جوړیږي. بیا هغه وخت یو کړه تصمیم دوی ونیسي بل اخر چې تعزیرات زیاتې کړه، تجرید طالبان نور زیاتې، په دغه په مشنار باندې نو تعزیرات زیاتې، په هر عرصه کې د افغانستان اولس باید دوی ته اولویت ولري.
لکه څنګه چې تاسو د تعزیراتو خبره وکړه یا د بندیزونو خبره وکړه، لدغه تعزیراتو لدغه بندیزونو ممکن د طالبانو دننه هم ځینې کسان خبر وي او یا اټکل وکړي چې د څرقم چې دوی روان دي، ممکن دغه بندیزونه پیولږي، چې حتی دا امکان لري چې په قطر کې سیاسي دفتر وتړل شي، مثلا د قطر د بهرنیو چارو د وزارت عکس العمل د پانتون د انجونو د راګرځولو په ارتباط ډیر سخت وو او شدید وو. نو دغه رقم شانو نه شاید د طالبانو ځین مشان هم خبر وي. طالبانو هغه مشان چې دغه شان در کول شي، هغه به څوکي چې له دغه د دوی د نظام له دغه مشکلات سره مخامخ نشي.
فکر کوم چې دوی ساختار د سره چې د پاس راتی راتیب خو کې ده، یعنی د دوی مشرتابه دی او د دوی حکومت دوی باندې واجب تعمیل دی، ځکه چې دا اسلامي اصول دی. امیر چې کوم حکم کوي دوی مجبور دي چې دا غیر مطابقت وکړي. نو کیدای شي دوی په مایس کې ځینې کسان اوس هم شتون لري، کیدای شي دوی اوچت سي، کیدای شي دوی استدلال وکړي که چېرې دوی ته موقع برابر سي. دوی هم دا وظیفه لري، دوی هم دا دنده لري، ځکه چې دوی ته ضرور ده چې کله چې یو عامر یا رئیس یو اشتباه کوي او یو مسله باندې خپل سترګې پټوي یا د غین یو خطا رامنځته کی دوی حق چا د اقل هغه متوجي کی کچیر دوی وکولای شي زید په دغه سیستم باندې چې د انتقاد او د انتقاد او پیشنهاد منل سیستم وي دوی چندان باور نه چې دوی دا سیستم منل دي دوی دا نه مني متاسفانه په دغه لوند سترګې باندې دوی مختزي دا دوی یو غلط اشتباه ده متاسفانه
نو هلته خو دوی وایي چې اسلامي نظام مو جوړ کړی دی او هلته چې په اسلامي نظام کې ځین روایتونه دوی مولوی صاحبان په خطبو کې وایي مثلا مشهور روایت دا دی چې د جمعې د لمانځه پر مهال باندې په حضرت عمر باندې یو چا انتقاد وکړي چې کمیس دی ولې نسبت نورو ته اوږد دی یعنی دا ډېر مثالونه شته نو بیا دغه په باره کې به دوی څه وایي یعنی فکر نه کوي چې دا عام طالبان هغه کسان چې البته دا حساسیت دی دغسې موضوعاتو درک کولی شي فکر نه کوي چې دوی باید ژر تر ژره خپل آواز اوچت کړي
دا کیدای شي دا شوندی دا مسله کیدای شي طالبان خپل مطالعات نور هم زیات کی او دوی ځوانان خصوصا دوی کیدای شي نور اسلامي نړۍ وګوري نور اسلامي ودونه وګوري دوی قوانين ته یو کړه وګوري دوی پالیسيګان وګوري او بل اخر دوی کیدای شي خپل مشان سره هم په دې باندې خبره وکي اما دا په موجوده حالت کې ماته یو څه استونزمن معلومیږي ځکه چې اکثرا دوی جنگي کسان وو د جنگ حالت نه دوی اوس راغلي دي یو څه وخت نسی چې دوی دغه ډیالوګ او خبرې اترې او دغه سیستم په خپل منځ کې رامنځته کی خو بیا هم دا ناشونه ده شونه ده چې دوی بل اخر راځي دوی استدلال وکي او دا لړۍ روان هم لري مونږ او تاسو لسره دا لیدلې دي چې دوی په ټوئیټر کې په فیسبوک کې په خپل پانو کې دغه مسائل باندې تمرکز کړی دي
مثلا د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته یو ورځ ویل هغه مخ کې چې د انجونو د ترشپژم ټولګي ورپورټ د انجونو مکتبونه بند شوی وو ما ترې پښتنه وکړه چې مجاهد صاحب دغه مشکلات شاید رامنځته کی د په جواب کې راته ویل وای که زما په لاس کې دا امر وای د سبا سبا می شوانځي خلاصول په دې خبر باندې د مجاهد څو میاشتې واوښته او تاسو چې دا خبره وکړه رامسپور صاحب چې دوی نه ویدي فکر نه کوي چې کافی تجربه ترلاسه کړه په تیر څو باندې څلويشت کلنې دورې کې چې په افغانستان کې مختلف نظامونه راغلي دي تقریبا دغه غیبه دوره ده چې مشانو اجدر په خپل کې سره نه دی خوړلې یعنی ډیر وخت تیر شو یعنی په اوسنۍ زمانه کې په 2022 کال کې خو یو ورس هم ډیره مهمه ده اقتصادي پلاوله ټولنیز پلاوله سیاسي پلاوله پاتې دا شو چې دوم کال ته نشته کی شي او یا تر یو نیم کال زیات وخت کی شي که څنګه رامسپور صاحب سره مو ټلیفون رابطه قطع شوله له همدې سره بخبرونه هم راغونډه کو ځکه چې په دې خبرونه کې مو د ملګرو ملتو د مرستندوی ادارې د همژغی د ادارې د مرکزی زون مرستیال ته په افغانستان کې شمس خلیلی ته بلنه ورکړې و هغه را سره منلې و چې په دې خبرونه کې به برخه اخلي هغه تر اخیره پورې زما تخنیکی همکار قادر جلالوف هڅه وکړي هغه په دې پروګرام کې برخه وانه خسته او حاضر نشو شاید ټلیفون کې څه ستونزه و او د طالبانو د سری میاشتې د طالبانو تر واک لاندې د سری میاشتې ویاند عرفان الله شرفزوی هم لا سادی راډیو سره شمنه کړې و چې په دې پروګرام کې به برخه اخلي له دوی سره مو په دې ارتباط خبرې کولای شي د سری میاشتې وضعیت په څرنګه وی او څرنګه بخپل مرسته هغه کولای شي نو د پروګرام را غونډو رامسپور سره به هم خدای په منی کې ولډو ډیره مننه چې په یو سات کې لمر سره په دې خبرونه کې برخه واخیستل خپل نظر را سره شریک کړ او لدې نورو میلمنو بنو څو وایم ژمنه کړې و پروګرام کې برخه ونه خستل البته دا په لکه څنګه چې مې د پروګرام په فایل کې دا خبر وکړ په مقدمه کې دا خبره وکړل چې د ملګرو ملتونو مرستې ال افغانستان ته روان دي او هغه غواړي چې د طالبان ول مشانو سره په کابل کې خبري وکړي او هغه دې تقانې کړي چې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې افغان مرمنو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او ملګرو ملتونو وایي چې د دغه مؤسسو کې د میرمنو د کار بندیز په افغانستان لپاره په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره چې زیانمندي لکه کونډي لکه ماشومان غوی باندې ډیر منفي تاثیر وکړي مثلا ورسره تر دې چې په مؤسسو کې کار بند شو یو مثال دا و چې ازادي راډیو له کندهار راپور درلود چې هلته د یونیسف لخوا د 50 زره نجونو او هلکانو لپاره د تدریس پروګرام ودریده. دغه نجونو هلکانو ته به یونیسف قرطاسیه ورکوله، کتابونه یې ورکول، قلمونه یې ورکول، او دوی ته حتی صحیح کیټونه ورکول چې له دوی سره مرسته وکړي او په دغه لاغه نه استفاده وکړي. همدارس په نور افغانستان کې هم مرستندویه کارونه تر ډیره پورې ځنډیدلې دي او ټکنې شوې دي، ځکه چې تقریبا یو نیم سل مؤسسې په افغانستان کې یا بندې شوې دي یا یې قسمن کارونه درېدلې دي. زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم.
پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، خوچے سبا پٹی ٹوستر گو پیار مان کوی، پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، ظلم ہاغ گران ترخی خبر مرم عمر دراز مر وتا زپا ترخی خبر مرم.